امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنایم. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی، پوره خبرونه او رپورټونه اورئ. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امنیتي چارو درې مسولینو نن په ولسی جرګه کې بیرته د اعتماد رایه ترلاسه کړې. د سکای نیوز برسانوي تلویزیون د عراق د موصل په ښار کې د عراقي قواو او د داعش د جنګیالو ترمنځ د نښتو او جګړو عکسونه خپاره کړي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپلې اونیزې وینا کې امریکایان دې ته بللی دي چې راتلونکو څیړنو او اختراعاتو ته سترګې په لار وسي. او په جرمني کې میشت ترکان د ترکیې د جمهور رئیس د صلاحیت د زیاتېدو لپاره په ریفرندم کې ګډون کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتلونکو قانوني هڅو منظوریدل د جمهوري غوښتونکو د یووالي تقاضا کوي. د مسکو ښار په شمول د روسیې په مختلفو سیمو کې په زرګونو خلکو مظاهره کړي او د افغانستان ولسی جرګې رئیس ویلي چې ټاکل شوی د امریکا د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته راشي. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ولسی جرګې نن د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس سوال و ځواب ته غوښتي وو. درې واړه په نننۍ غونډه کې د حاضرو وکیلانو د اکثریت رای ترلاسه کړې او درې واړه امنیتي چارواکي په خپلو مقامونو کې پاتې شول. د هر یو چارواکي د صلاحیت د سلبولو لپاره 113 رایو ته اړتیا وه، خو د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د پارلمان د 215 استازو امنیتي چارواکو ته رای ورکړي او د هیڅ امنیتي مسؤل صلاحیت سلب نشو. د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي د اتاتیا منفی رایو په مقابل کې 116 مثبت رایو په خپل وزارت کې پاتې شو. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد بیا 140 د باور رای ترلاسه کړي. د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی ته تر ټولو زیاتې 129 د تایید رایې ورکړل شوې. نن د افغانستان ولسی جرګې د امنیتي سکتور د دریو ادارو چارواکي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون د تروریستي برید په حق له استدعایه غونډې ته بللي وو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازي محمد عارف رحماني او په جرګې کې د بدخشان د خلکو استازي عبداللطیف پدرام دغه چارواکي په بې کفایتۍ او د هغوی په مربوطه ادارو کې د خیالي عسکرو په موجودیت تورن کړل. همداشان د افغانستان د دفاع د وزارت بیان چې نن دغه وزارت پر رسمي ټویټر کې خپور شوی دی، دا خبر تایید کړی دی چې د میوند 215 قولي اردو په خوانی قماندان د اداري فساد په تور نیول شوی دی. جنرال محمد موین فقیری د فساد ضد جنایي عدلي مرکز سارنوال ته د تحقیقاتو لپاره لیږل شوی دی. دا اول عالی رتبه جنرال دی چې د اداري فساد په تور نیول کیږي. د پاکستان پولیس وایي چې د هیواد سمندري قواو 104 هندي کب نیونکي او د هغوی 19 کشتۍ د پاکستان اوبو ته د داخلېدو په تور نیولې دي. نیول شوي کسان د پښتنو لپاره د کراچۍ په ښار کې د پولیسو مرکز ته انتقال شوي دي. پاکستان او هند اکثره وخت د یو بل کب نیونکي توقیفوي. دا کسان تر نیول کېدو وروسته زنداني کیږي او سوسو کاله په بند کې تیروي. د هند د هیماچل پردیش په ایالت کې د سیلانیانو لارښوونکو 15 افغانان ډبولی دي. دغه افغانان د پوهنتون محصلین دي. دوی غوښتل د شملې د خارنه نوي ډیلی ته ولاړ شي، خو په بس کې ورته د کیناستو ځای ورنکړل شو. په دویم بس کې هم د تلو مخه ونیول شوه. جنجال پیل شو او د سیمې یو شمېر کسانو په افغان زده کوونکو باندې برید وکړ او زخمیان یې کړل. د شملې د ښار پولیسو ویلي دي چې د پیښې په تورې 9 کسه نیولي او ډېر زر به 4 دخیل کسان هم ونیول شي. زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د سکای نیوز برتانوي تلویزیون د عراق د موصل ښار کې د عراقي قواو او د داعش د جنګیالیو ترمنځ د نښتو او جګړو عکسونه خپاره کړي دي. سکای نیوز د عراق د اردو له خاصو قواو سره هغه عملیات له نږدې لیدلي چې حکومتي قواو له میاشتو میاشتو را په دې خوا د موصل د ښار د بیا نیولو دپاره پیل کړي دي. د بشری حقوقو د سار ډلې د داعش د سخت مقاومت او هوایی بمباریو لکبل خلکو ته د زیانونو په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. په موصل کې د نظامی عملیاتو لوګدېدو سره سم د سیمې نه زرګونه اوسیدونکو د خپلو مینو نه تښتېدلې دي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې په موصل کې د نښتو په پیل کېدو د نښتو د پیل کېدو نه وروسته 15,300 ملکي خلک زخمي شوي او ویل کېږي چې د ټپیانو شمیر به لا هم زیات شي. د سکای نیوز د رپورټ له مخې هر ورځ 14,000 کسان د موصل نه تښتي. د الشباب د دیشو نه زیات کسان هغه وختو وژل شول چې د سومالیې او د افریقا د اتحادي قواوو د جوبا په جنوبي برخه کې د دغه وسلوال ګروپ په دوه اډو حمله وکړه. دا خبر د سومالیې او کینیا چارواکو ورکړی دی. محمد احمد هرسی د جوبالند ادارې د قمندان مرسیال ویلی دی چې په دغه ناڅاپي حملو کې د الشباب وسلې هم تباه شوې دي. په جرمنی کې میش ترکان د ترکیې د جمهور رئیس د واکونو د زیاتېدو لپاره په ریفرندم کې ګډون کوي. د سو هفتو رئیس د دې ریفرندم لپاره مبارزینو او مخالفینو په ټول جرمنی کې کمپین پیل کړی. که څه هم چې په ترکیه کې دننه به دغه ریفرندم د راتلونکي اپریل میاشتې په 14 وشي، خو په جرمنی کې میش ترکان کولی شي سر دننه د اپریل تر 9 پورې رای ورکړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ خپل اونیز وینا کې د شنبه په ورځ امریکایان دې ته وبلل چې راتلونکو سیړنو او اختراعاتو ته سترګې په لار وسی. ډانلډ ټرمپ دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه کړې دي چې په واشنگټن کې په خپل لومړنۍ سترې قانوني هڅې کې چې د پخواني جمهور رئیس اوباما د صحت د بیمې فسخه کولو بریالی نه شو. جمهوري غوښتونکو د تیرو اوو کلونو رئیس ژمنه کوله چې د اوباما صحي پلان نه غوره پلان وړاندې کړي به وړاندې کړي، خو هغوی خپل پلان ځکه وځنډاوه چې دا څرګنده شوه چې ولسی جرګه به یې په منظورولو بریالی نه شي. 114 ډېرو محافظه کارو جمهوري غوښتونکو چې د دې قانون خلاف وو هغوی وایي چې په نورو برخو کې اقدامات کولی شي. بل پلو دیموکراتانو نوې انتقادي لاره غوره کړې ده. وایي تر څو چې د تیر کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په هکله نور معلومات پیدا نه شي په کار ده چې د قاضي نیل ګورسچ د منظورې په شمول د ټرمپ اجنډاوې وځنډول شي. او د مسکو په شمول د روسیې په مختلفو ښارونو کې په زرګونو خلکو مظاهره کړې. مظاهره کوونکو د یو مخالف مشر الکسی نووالنی په پلوی مظاهره کړې او غواړي چې د روسیې د مشرتابه د کسانو سره د حساب کتاب وشي. د دې مظاهرو په جریان کې سرګونه کسان توقیف شوي دي ځکه د مظاهرو اجازه یې نه واخیستې. په نیول شوو کسانو کې د اپوزیسیون مشر نووالنی هم دی. د اپوزیسیون مشر نووالنی نن د دوشنبه په ورځ محکمې کې حاضر کړی شو. د اداري فساد دغه مخکخ مبارز چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین کلک مخالف دی د یکشنبه په ورځ د سرګونو نورو مظاهره چیانو سره یو ځای نیول شوی دی. مظاهره کوونکو نارې وهلې چې موږ جمهور رئیس پوتین نه غواړو، موږ روسیا غواړو. اساسي پوښتنه دا ده چې آیا د اداري فساد ضد دا مظاهره کوونکي به په کرملین کې د یو حقیقي بدلون لپاره په ملي سطحه عام ملاتړ ترلاسه کړی شي یا نه؟ با خادم د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمي او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د راتلونکو قانوني هڅو منځوریدل د جمهوریت غوښتونکو د یووالي تقاضا کوي، خو دا غڅه و چې جمهوریت غوښتونکو ګوند تیره اونۍ څرګند نکړی شو او هغه د پخواني ولسمشر براک اوباما د صحي بیمې د پلان فسخه کول او پر ځای د نوي پلان منظورولو پاموکي رپورټ.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ خپل اونۍ زوینا کې د شنبه په ورځ امریکایان دې ته وبلل چې راتلونکو څېړنو او اختراعاتو ته سترګې په لار ووسی.
مونږ خپل ملي ژمنه د ناسا د ماموریت په اړه چې څېړنې لټون او انکشاف دی بیا تازه کوو.
هغه دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه نه وکړلې چې په واشنگټن کې په خپله لومړنۍ ستره قانوني هڅه کې چې د پخواني ولسمشر اوباما د وخت د صحي بیمې فسخه کول و بریالی نه شو.
زه غواړم رښتیا خبره وکړم چې دا زموږ لپاره د ناهیلۍ ورځ ده.
جمهوري غوښتونکو له تیرو اوو کلونو راهیسې ژمنه کوله چې د اوباما له صحي پلان نه غوره پلان وړاندې کړي، خو هغوی خپل پلان ځکه وځنډاوه چې دا څرګنده شوله چې دا استازو په خونه کې باید په منظورولو کې بریالی نه شي.
It's serious in terms of what this says for the president's future.
د ولسمشر د راتلونکو قانوني اجندا او په نظر کې نیولو سره دا ډېره جدي مسأله ده. هغه بودیجه د مالی کمول، د امریکا د زیربنا جوړول او نور سر پلانونه هم لري او دا ټول د کانګرس له اقداماتو سره تړاو لري.
محافظه کار جمهوری غوښتونکی استازی مار